بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی د سپین خبري یا روکو راسه پروګرام اوریدو ته مننه چې د امریکا غا غاښنه رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي حفیظ آصفی صاحب او زوزی با خادم د خبرونه قربانی یو نن یک شنبه د دسمبر د میاشتې سلی رښتمه ده یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د دسمبر په سلی رښتمه طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې خزي د کارنامه نکړي د افغانستان سره د مرستو د انسجام اداري او چا ویلې دي چې د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولې ده نن د سپین خبري یا روکو راس په پروګرام کې د کارپوهانو سره دا مسله راسپړو چې دغه بندیزونو د افغان میرمنو د هغوی په کورنۍ او ماشومانو څه اغیزې کړې دي
با تقدیم سلام خدمت شنوندگان عزیز دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در بیانیه گفته که سیاست های مدود کننده طالبان باعث محرومیت زنان از دریافت کمک و خدمات شده
درنو اوریدونکو لګروستا همدغه مسله د کارپوهانو سره راسپړو د هغوی نظریات او تحلیلونه اوري خو اوس بلنه درکو چې د سات خبرونه واوري
ویان سات سلیمان شاه ملګر ملتونو په افغانستان کې د تیر څو لسیزو جګړو لامل رامنځته شوی لوګا د اقلیم د بدلون اغیزې پر خوځو باندې د لګول شو محدودیتونو او له پاکستان او ایران نه د سنیدونکو افغانانو بحران ته په کتنه اټکل کړی چې د 2023 میلادي کال په دوران کې به د خلکو اړتیاوې په لوړه کچي د اقلیم بدلون په ټول هیواد کې د اوبو بحران پراخه کړی چې ورسره د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د هرات په ولایت کې ویجاړونکو زلزلو د خلکو اړتیاوې لا زیاتې کړې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له پاکستان نه افغانستان ته په ډلهیز ډول د افغانانو د ستنېدو د بهیر په لړ کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو د ناروغۍ د خپرېدو له امله ژوره اندېښنه ښودلې د خبر تفصیل
د نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د مرغومې د میاشتې په لومړۍ نیټه په راپور کې ویلي دي چې دغه سازمان د سکرتریت د روغتیا بیړنۍ کمیټې په ودرشمه ناسته کې چې په نړیواله کچه د پولیو د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا تر نړیوالې کړنلارې لاندې د دسمبر د روانې میاشتې په 12مه نیټه جوړه شوې وه پکې یو شمېر کارپوهانو د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان مصر غانا موریتانیا نایجیریا پاکستان او زمبابوې کې د پولیو پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې تر اوسه د پولیو شپږ مثبتې پېښې او د پولیو دوه اتیا مثبتې محیطي نمونې ثبت شوې دي د سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې هم په روان 2023 کال کې تر اوسه د پولیو شپږ مثبتې پېښې په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوې دي همداشان د ننګرهار او کنړ په ولایتونو او په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د کندهار زابل او بلخ ولایتونو څخه هم د پولیو د ویروس شپږ څلوېښت محیطي نمونې ترلاسه شوې دي دبل پلوه د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې د 8.8 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو د وایروس ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی ورزنګ د امریکا غا واشنگتن
د بریتانیا د شاهي پوز لوی رئیس جنرال سرل پیټریک ساندرز خپل پخوانی پوزیانو ته امر کړی چې په افغانستان کې دغه هیواد د ځانګړو ځواکونو لوري د لسګونو ملکی افغانانو د وژلو په اړه د تورونو په باب په پلټنه کې همکاري وکړي د بریتانیا د ډیلی ټیلیګراف رسپانې د مرغومې په دویمه په یو ریپورت کې ویلي چې جنرال ساندرز دا غوښتنه په یو اصول شوي لیک کې کړې بریتانیا د دفاع وزارت اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د ځانګړو ځواکونو ځینې منصوبین د پلټنو لپاره د اسنادو په برابرولو کې همکاري ونکړي بریتانیا پر ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د نږدې اتیا ملکي وګړو د وژلو تور لګېدلی بل پلاوه د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلی هله لري چې د افغان کډوالو د مشتول لپاره د شمالي یارکشایر په اخر کې او پوزي اډه وکړي د 2023 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په لسګونو زر افغانان د تخلیه په پروګرام کې وېستل شو او په زرهاوي برېټانیا ته لیکدول شوې دي د پژواک خبري اژانس د رپورت لمخه د کونړ ولایتي خلکو د طالبان پر حکومت غږ کړی چې د کونړ په سیند د برېښنا بند تعمیر کړي. لبل خوا جاپانی مطبوعاتو د جمعې په ورځ رپورت ورکړ چې یو بل جاپانی انجینر د اوبو لګولو د هغو پروژو د بشپړولو په اراده افغانستان ته تللی چې وژل شوي جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا 4 کاله مخکې پیل کړی وي. نوموړی 4 کاله مخکې په جلال آباد کې په رڼا ورځ د نامعلومو ټوپکوالاو لخوا وژل شو. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. اسوسیټډ پریس خبري اژانس خبر لمخې د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د شنبه په ورځ د مرغومې په دویمه په تهران کې د فلسطین په اړه په نړیوال کانفرنس کې لوینا کولو وروسته د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال وویل چې د ائتلاف د جوړولو ضرورت نشته. د نوموړي اشاره متحده ایالاتو ته وه چې په سره بحیره کې د یمنی حوثیانو له حملو نه د سوداګریزو کشتیو او د تیلو د ټانکرونو د خوندي ساتلو په منظور په روانه اونۍ کې د غزمې لپاره د 2 هیوادونو په ګډون د یو ائتلاف د جوړولو اعلان وکړ. امریکای مامورانو ایران حوثیانو ته د استخباراتي معلوماتو په ورکولو او پلان جوړولو کې په مرسته تورن کړي. نو مولوی ویل چې موږ د جنگ د پراخولو په لټه کې نه یو. د حوثیانو د حملو له ویرې اکثرو تجارتي شرکتونو او د سرې بحیرې مهمه ابیلاره پرېښي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې حالې په سره بحیره کې د ائتلاف تیارول نه دي، بلکې د حل لارې دا ده چې په غزا او لویدیځه غاړه کې د ښځو او ماشومانو د سرې وینې تویول پای ته ورسول شي. پاینې وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی چې په همدغه کانفرنس کې وینا کوله په دې تاکید وکړ چې د فلسطین موضوع یوازې د فلسطینیانو پورې نه ده تړلې، بلکې یو عربي او اسلامي قضیه ده او بالاخره دا یو انساني موضوع ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي چې د شنبه په ورځ د مرغومي په دویمه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په تلیفون د غزې په اړه اوږدې او خصوصي خبرې کړې دي. بایدن په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په دې خبرو کې د نتنیاهو نه په غزه کې د اوربند غوښتنه نه ده کړې. او د افغانستان د کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ د مرغومي په دریمه اعلان وکړ چې د کرکټ ملي لوبډله به د دوشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو د لوبډلې پر خلاف د 50 اوور سیالۍ لپاره د چمتووالي لومړۍ لوبه پیل کړي. د خبرونو پای.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
بنړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري رکو راسه پروګرام قدر منوریدونکو خوشاله یو چې بیا هم فرصت مساعد شوه دی چې په یوې مسلې باندې د کارپوهانو سره وغږیږو او وروسته بیا ساسي غږ پروګرام کې ساسي نظریات او تجویزونه واورو. قدر منوریدونکو پوره یو کال مخکې په همدې ورځ د دسمبر په 23مه طالبانو په ملي او بین المللي غیر دولتي مؤسسو کې خزیه د کار نه منع کړی. اوچا یعنی د افغانستان سره د مرستو د انسجام اداري ویلي دي چې د طالبانو دې پریکړې خزي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د کار نه منع کړي او له دې عمله د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسېده. د ادارې یو اعلامیه خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې پرون ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره حده په بشري مرستو ولاړ دی، له اقتصادي فعالیتونو د خزو د منع کولو له کبله نورم مخ په خرابېدو دی. د دې لامی پاساس د طالبانو د محدودونکو سیاستونو له وجې خزې لزیاتو مرستو او خدماتونو به برخې شوي او د نړیوال ټولنې او نورو مرستندوی بنسټونو په مشارکت کې هم منفي اغیزه پریوته. او ملګرو ملتونو تیر کال په همدې مناسبت په همدغه ورځ په یو اعلامیه کې ویلي و چې دغه ډول فرمانونه د خزو له اساسي حقوقو او د بشرپالنې د اصولو نه سرګنده سرغړونه ګڼل کیږي. نو بغورو چې زمونږ ملمانه نن په دې خبرونه کې د دې مسلې په مختلفو اړخونو باندې څه ډول نظریات خبرې او څنګه تحلیلوي چې دې وضعیت د افغانستان په اقتصاد او د کورنۍ په اقتصاد خصوصا د خزو ماشومان او میرمنو په وضع باندې په اجتماعي سیاسي او اقتصادي لحاظ څه اغیزه کړې.
بله امیر رقم که همکارم گفتن در برنامه روک و راست سپین خبر امشب در رابطه با پیامدها و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی این ممنوعیت طالبان بر کار زنان در مؤسسات داخلی و غیر دولتی خور بین المللی صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه امشب بانو سنم کبیری فعال حقوق زنان و بانو زر کملیار کارشناس مسائل حقوقی هستند. پروفسور برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. بانو کبیری سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو بشنوین. الو بانو کبیری، بله صدای ما رو بشنوین.
بله صدای شما را دارم.
تشکر از حضور شما. بانو ملیار سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای ما را میشنوین؟
بله سلامت باشین. سلام بر شما.
تشکر از حضور هر دو مهمان محترم.
خنده را من نتاسم از فیسه بیو زل بازه هم یا سلام وکم. بله. زرک ملیار خور سلی مشه به خیر اغلی پروگرام تا.
سلام علیکم برنی خوری تاس همکار است تاس درنو اوریدن کتا تاس برنی میرمانی تاس سلام نولندی کام محترم.
دیره من نه. وعلیکم سلام. ده بشری حقوق و مبارز سنم کبیری خور به خیر اغلی سلی مشه.
تشکر سلامت باشین.
زنده باشین شما. آصفی صاحب میره بانی اوکی.
تشکر از شما. بانو کبیری امیرقم در جریان هستین. درست یک سال پیش در مثلی که در آغاز با آمدن طالبان آهسته آهسته سختگیری ها در مورد کار و تحصیل زنان آغاز شد، من ادامه تحصیلات بالاتر از صنف ششم پوانتون و بعد همچنان من کار. درست یک سال قبل حکومت طالبان بانوان افغان، دختران بانوان افغان دیگه اجازه ندادن که در ادارهای غیر دولتی داخلی و خارجی کار کنن. به نظر شما در این مدت این ممنوعیت چی تأثیر اجتماعی و اقتصادی به بار آورده؟ بفرمایید.
مخیل دی چه زمانگا خور خپلا نظریه ورکی یا تحلیلو که ام دوم را درنو ملمانو تاس دوارا نخواهش کم تیلیفونو نمو گوری نو کلگ سایلنت که که دی التا چه تاس چه نوت رزی اغا منگل تاورو آوازونه.
بله بفرمایید بانو کبیری.
کبیری خور میرمانی.
باز سلام مجدد خوشامد میمونه عزیزه. خب قسمی که همه در جریان است آغاز مدت بیشتر از یک ساله، بلکه از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتن، زنان را از جامعه کاملا نصب کردن و با گذشت زمان با وضع محدودیت ها حق و حقوق زنان و دختران را نصب کردن. شما میبینید که نه تنها از دوائر دولتی و غیر دولتی زنان من است، بلکه که از تمام اساسی ترین حق و حقوق انسانی و شرعی زنان در افغانستان من است و این تاثیر منفی بالای تمام خانواده ها گذاشته. خشونت های خانوادگی بیشتر شده، فقر اقتصادی بیشتر شده و این خشونت های خانوادگی فقر اقتصادی منجر به این شده که ما امروزه شاهد خودکشی زنان و دختران در کشور هستیم. اما متاسفانه بارها جامعه جهانی طالبان رو دعوت کردن، در کنفرانس ها، در نشست ها طالبان تعهد کردن، اما هیچ وقتی به تعهدات خود، به گفته های خود پابند نیستن.
تشکر.
و نبودن.
بله.
من نتاسین کبیری خور غوانم ستاس نظر واروما پدی برخه که زرک ملیار خور اول خدا چه منگا دون رو پیگو چه ده اقتصادی چارو کار پوی و قوخت مسلک ده او پوتریش که دولتی ماموره پامده چارو که زن نور فعالیتو نهم لری خوغانو چه ستا نظر وارو یو کالو شو چه پا دولتی مؤسسو که طالبانو د خزو پا کار بنده بندیزو لگاولو غیر نورو بندیزو نونه چه دا غیر لس دیرو گده اغی تا بنا ورزو. خو پا دا غا مؤسسو که دیر خزو کار کاو پا ملی و بین المللی مؤسسو که دا کار بندیز دو دوی پا وزه بنده دیر تاثیرو که دا رپورتو نه همیش را غلی دی او رازی زغوارم از ساس نظر وارم چه ستاس تازه معلومات سدی تاسه دا مسائل تعقیبوی نه پیګم چې افغانستان ته زی نه زی فرصت لري نه لري معلومات مو سدي په دې تیر یو کال کې ډیر فشارونه په طالبانو باندې واچول شو په ملي سطح په نړیواله سطح او هم چې نن همدا سي ډیر نورو بشري حقوق مؤسسو ټول د کوششونه کړی دي ملګرو ملتونو مګر د طالبانو د ریس کې ایس بدلون رانغه څه سوی اوله
یا تر دې هم تاسو ته سلام نوم درناوی زه فکر کوم چې د ماستاتو کې د ښځو د کار په باندې باندې لګول یو واځي دا نو چې د ښځو چې د کار کول یو معاش اخیستل د دې ته یو اقتصادي سلام او رسېدل بلکې افغاني ټولنه یو سماجی ټولنه ده او چې د ښځو چې په بارانه یما ستاسو کې کار کول دي هغه ارمنو خو دا چې پرسته باید تر رسیدلې وي هغه هم بس تر کول کې هم څنګه کې شو دا نه ما دا هم لوستي دي چې دا هم یو وخت څنګه دا چې خارجي ما ستاسو په اکانې باندې نشي کولای هغه څه چې ورته دا هم بس ته اړتیا لري تثبیت تشخیص کې او ورته پرسته ورته یې کته به خبره ده چې دا نه مو دی او څنګه ده دا چې د بهرانه یو لپاره کشار وارد کیږي او د څه په دوه چې په فاشن ان پرې باندې دا خبره کوم چې په د منګه په ملي سطح باندې یو یو د دې سره یو تفاهم ته ملي اقدام نه دا شوی
خا
دا که هغه چې راغلي دي هم د منل شي دي یعنی دا زه هم د کلی په شکل باید وای چې زمونږه ملک باید خپل خويندو څنګه درېدل وي د افغانستان یو چکر ته پلی هوا او د تا د کلونو کلونو کونډې یو یتیمان دي چې دا خزو د خپل کورنیو د معیشت د برابرولو مسولیت په غاړه لري او درلودي او کله چې دوی د کار نه ووتلې البته چې دا اقتصادي فشار او روحي فشار په دې باندې ډېرېږي په حقیقت کې فقر ډېرېږي او فقر ډېر شوی هم دی چې البته دا ټول مسولیت سره نشي کولی چې اوسني حکومت ته متوجه کړي اما دغه شرایط ورته یو څه نور هم دنه مسایل شو چې دا اړتیا وه چې ملت د خپل خویندو څنګ ته درېدلی وای او د دې سره په دغه بخش کې خبرې کړې وای چې ستونزې ورته په میز باندې ایښودل شوې وای په تله زه د افغانستان مسایل په مینه باندې تعقیبوم او دا د نن ورځ نه نه دا چې کله چې افغانستان نو وتلې ما د هغې ورځ نه ما خپل ځکانو هیوادوال مې ویل کړي دا افغانستان ته تللې دا اوس هم تللې وم په نوومبر میاشت کې تللې وم افغانستان ته بیرته راغلم یو څه باید ووایم چې په نورو برخو کې افغانستان کې یعنې تقریبا اوس پرون ما د روغتیا د عامې د عامې روغتیا وزیر سره یو سپیس درلوده او دوی وویل چې درې نیم لکه ښځې فعلاً مخفي دي یعنې کار کوي چې دا زما لپاره یو د خوشحالۍ خبر و اما په مجموع کې قیودات او محدودیتونه ډېر بده شوي دي څارنوالۍ مثلا څارنوالانې قطان د کار نه ویستل شوي دي قضات قاضیان په قطعي صورت باندې د کار نه ویستل شوي دي او دوی بېرته معاشونه هم نه ورکول کېږي هغه نورو موارده کې چې ښځې په کورو باندې کېنولې دي هغه اقل ته معاش ورکوي اما تر څو دغه دي په دې ټولنې یوه برخه ده نیم وجود ده د ټولنې او دوی کله چې نیم وجود د ټولنې فلج کېږي نو ټولنه فلج کېږي او مور یا ښځه د یو کورنۍ بنسټ دی بنیاد دی او کورنۍ د یوې ټولنې بنسټ او بنیاد ده او ټولنه د یو ملت بنسټ او بنیاد نو کله چې په اول قدم کې د یو کورنۍ بنسټ لړزېږي نو ټولنه او په نهایت کې ملت ته ضرر رسیږي او تاوان ملت ته متوجه ده او دا په نهایت کې د ټول افغانستان د
طرف څخه زموږ سوال یو برخه و چې طالبانو د ټولو فشارونو باوجود ولې د خپل دریز کې لګ نرمخت رانه وس غواړم د کبیری خور نظرم پام دی برخه کې وارو ما استاسم
بله بانو کبیری به ادامه سوالی که بانو خادم کردن ببینن کار زنان و اشتغال زنان کمک بزرگه نه تنها به خانواده ها بود بلکه به اقتصاد افغانستان هم بود
بله.
به نظر شما دلیل این ممنوعیت از طرف طالبان چیست بانو کبیری؟
دقیقا که کار زنان اقتصاد و رول مهم در اقتصاد خانواده ها داشته و از نظر طالبان همیشه حکم فرمانشان بالای زنا است و بودن زنا را در خانه بهتر می دانند، چرا که از نظر طالبان زنان فقط مطیع و فرمانبردار برای مردان باشد و زنان از فقر بیکاری همه و همه، نه تنها زنان بلکه زنان و دختران در افغانستان به مشکلات روحی روانی دچار شدند.
بله، و دلیلش صرف همین است؟ نو فکر میکنین که در خانه از نظر طالبان امن‌تر هستند نسبت به کار در دفاتر؟
وقتی که قدرت به دست گرفته، شما بارها میبینیم به چشم جامعه جهانی خاک زده، همیشه میگن امنیت تامین است، امنیت تامین نیست. وقتی که قدرت به دست دارن مجبور مکلف است امنیت تامین کنه و فرصت شغلی کار برای زنان مساعد بسازند، نه تنها برای اینکه بودن زنان بهتر میدانند، بلکه طالب هیچ گاهی نمیخواهد زنا، چون زنا در نه تنها در اقتصاد خانواده بلکه در هر نوع وضعیت اقتصادی اجتماعی سیاسی کشور سهم بیشتر رول بیشتر میتونن بازی کنن، چون طالبان از زنان تحصیل کرده و از زنان شاغل حراس دارن. ببینید که مدت 2 سال است که قدرت به دست گرفتن، زنان را کاملا از جامعه حذف کردن و یک بدنه جامعه را حذف کردن و بله، یک بدنی از کشور و مردم ما را فلج ساختن.
تشکر، ممنون کبیری خور، ممنون از تحصیل. تحصیل سو فکر که وی زرک خوری؟ تحصیل سوائی ولی طالبانو پا دی یو کال که سره دی چه دیر خواستونه وشو، دیر مشوری ورسره وشوی، نظریات تجویزونه ورته ورانده شو، غختنه ترینه وشوی، پا دغا پالیسی که تغییر نده راوسته، زکه دا خود خزو او دا جنکو بشری حقوق دی او دا بشری حقوق باید تامین شی. افغانستان دا نریوال چولنی غلی ملک دی، نو که دی رژیم که مشکلات وی دا خود پخوان دا تروسه پوری افغانستان مسئولیت دی دا چولو نریوالو قوانینو کنوانسیونونو رعایتو که چه غیم ذکری دی، دا تعلیم حق، دا کار حق، آزادی، دا بیان آزادی، دا طول آقا حقوق دی چه پا جامعه که خزی و نارینه ندی، مگر خزی تن محرومی دی. ولی طالبانو پا دیو کال که و نشکره چه پا دی پالیسیو که لگ بدلون را ولی یا لگ نرمخت را ولی لاقل، سه فکر که ولی؟
بلکل دوستاد سره کامل هم ندارم چه دا بشر اساسی حکومه دی چه دی ملگرو ملتونو پا منشور کن درخی و نریوالا دی بشری حکومه پا اعلامه که هم دا درخی علاوه پا دی قائری پا اعلامه که چه آغاز پا اسلام که بشری حکومه دی پا حقی که هم دا موضوع چاق دا درخ دا او دا دی حکومتونو مکلافیت دی چه خزی و نارینا تا پراتا لطوپیر نا دی کار کنه او د تحصیل کنه متعید کی او ازادي د بیان او ازادي د عقیده استفاده ولې د ټول هغه ازادي بشري حقوقونه دي چې باید ورته زمينه مساعده شي. کوم چې ما په هغه کې اوریدلې وو چې د تکم یو څه کلتوري ستونزې وجود لرلې، طالبان یو مشخص تصویر لري د اسلام او د چپاغه کې باید ښه په نظر کې ونیسي او هغه ویل کیږي چې هغه په د خارجي ماسکو کې چې د خویندو کار کوو احتمالا نه وو چې دوی تصور یې کوي یا دوی فکر کوو چې باید داسې واوسي. په هر صورت زما دپاره به دا دومره د منلو د دې دپاره نه ده چې نه وو باید دوی ورته مقررات وضع کړي وای، که نه چې دغسې لباس واغوندې دغسې شرایطو لاندې باید داسې کار وکړي، ځکه مخکې ما ورته اشاره وکړله چې نه یوازې دا چې دوی دې په اقتصادي صدمه رسېږي، بلکې هغه چې اړمنی دي او دا جنگ د هېواد جنګ ځپلی ده په میلیونونو باندې کونډې دي، دلته هغو ته لاسرسي هم سخته شوې ده. نو دلته ستونزه زه په دې فکر کې یم چې موږ همیشه د دې نه خبرې کوو چې باید نړیواله نړۍ په دې باندې فشار راولي، موږ وینو چې دغه نتیجه نه لري، دغه شی دغه فشار راوستل نتیجه نه لري. او د دې دپاره باید څه وشي؟ د دې دپاره باید دغه مشران، قومي مشران، متنفذین، علما، د دین دوی باید د دې دپاره خبرې وکړي، ځکه زه افغانستان ته تللی وم او ما په دې پاتې دوی 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 سره خبرې هم وکړلې. یعنی زه تاسو ته وایم چې دوی دوی ټول په هیڅ وجه نه د ښځو د کار مخالف دي او نه هم د نجونو دی تعلیم او تحصیل مخالف دي.
هم اول مکتبونه بندي او بخي خبر دي نسم هم دلته ولی بندي ولی نرمخ ناراضي ولی سیاست نه بدليږي.
په یوه انکه دغه یو حقوقي ستونزه وجود لري. هغه په دې معنی ده چې په د طالبانو په حکومت کې د تصامیم چې نیول کېږي دا په اتفاق دی اراده تصامیم نیول کېږي. او په اتفاق دی اراده او کابینه کې چې شپږ نفر اوسي د خپل فامیل کې مقایسه کو چې په یو فامیل کې چې پنځه نفر یا لس نفر اوسي د یو موضوع په سر باندې متحد نظر نشي لرلی. نو دا چې شپږ نفر په ناستي او هغه د تا یو موضوع ورکول کیږي چې باندې بحث شي او په تصمیم د اتفاق را باندې ونیول شي دغه ستونزه ده. او دغه د دوی د دغه اتحاد یو بل ستونزه ده چې دوی د دې لپاره البته ښه ده، اما د حیاتي تصامیم لپاره د هیواد په اړه دا یو ستونزه ده. دغه دلیل ده چې دلته د هغه طالبان چې روښانه ذهنیت لري، هغه چې غواړي چې ښځې کار وکړي یا تحصیل وکړي، په پوهنتونونو دروازې خلاصې شي، ځکه چې دروازې خلاصې شي، هغوی دې خپل پریکړه دغه تصمیم د حقوقي ستونزو له کبله دې نشي کولی چې خپل
تشکر بانو ملیار. بانو کبیری، امیرم که خانم ملیار گفتن نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف برای این مسئله، برای اینکه دوباره بانوان به کار شروع کنن، بار بار جلسه شده، اعلامیه‌های مطرح شده و حتی خوشبینی‌هایی بوده که زنان دوباره میدانند به نهادهای بین‌المللی کار بکنن، اما تاکنون هیچ نتیجه نداده. به نظر شما رای بیرون رفت از این مشکل چی است؟
خب تا جای هم آگاه هستیم، بارها روی این موضوع به خاطر برداشتن محدودیت زنها جلسات دایر شده و طالبا نشست‌ها دعوت شده، اما طالب یک این گونه میخواهد که به خواست جامعه جهانی و به خواست مردم افغانستان پاسخ مثبت بده، چون که قدرت به دست آوردن هر نوقت حکم فرمانی که خودشان میخواین بالای مردم با صادر میکنن و با جبر و زور سر مردم ما تطبیق میکنن. جامعه جهانی باید بالای طالب، بالای حامیان طالب فشار بیارن، فشارهای بیشتر سیاسی وارد کنن، چون میبینید که زنان را شامل بازی های سیاسی خود ساخته و درس تحصیل دختران ما را در اول درس مکاتب بستن، بعدش پانتونا را بستن، بعد با ترتیب تمام زنان از تمام حق اساسی اولیش محروم ساختن. یک گونه رویال از یه جامعه جهانی بالای نامیان طالبا فشارهای سیاسی وارد کنند، چون همیشه جامعه جهانی واکنش نشان دادن اما عملی نکردن. فقط رویال بیرون رفت از ایست که بالای نامیانشان فشارهای جدی و عملی وارد کنند تا محدودیت ها برداشته شود و زن ها بتونن در هر عرصه های مختلف نه تنها درس تحصیل و کاری دوائر دولتی و غیر دولتی در تمام عرصه های مختلف زندگی فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشند.
تشکر
تا سینه مننه. در امریکا آقای گاشن راژیو در نوری درکو در سپین خبری یا رکو راست پروگرام لرو او نن در دسمبر سالی ریشتمه آقا ورز ده چه یو کلمه که پانده ورز طالبانو د جنکو او د خزو په کار باندې بندیزونه ولګول، خصوصا په ملي او بین المللي یا نړیوالو مؤسسو کې د خزو کار په دفترونو کې بند کړ. دغه نه مخکې هم در نوریدونکو تاسو به راپورټونه اوریدلی وي چې ډیر نور بندیزونه وضع شول، په هغه کې زیاتره زیان یا نقص میرمنو ته ورسېد، نجونو ته ورسېد، دغه ازادۍ سلب شولې، حتی امامونو ته د خزو په تلو بندیز ولګول شو، پارکونو نه منع شوې چې پارکونو ته نشي تللی، او یو اندازه و ټاکل شو چې دومره لري فاصلې ته چې کدي غواړي سفر وکړي نارینه محرم باید ورسره وي. بیا په د دې نه علاوه چې دا د شپږم صف نه پورته درسونه او مکتبونه او دغه دروازې بند شوي چې دې نشي تللی، بیا په پوهنتونونه پسې بند شول، نو ډېر نور بندیزونه ولګول شول. مثلا راشګاوو کې چې کار کاوه اخیری خبره دا وه، هلته هم د ښځو په کار باندې بندیز ولګول شو. دغه بندیزونه ټول د دې باعث شول چې ښځو جنکو ټولو اعتراضونه وکړل، مګر مخکې زمونږ خور ویلې چې ملت د خویندو سره ونه درېده. په هر صورت د خبرو به پریدو غویولونه درې د لغوی بخپل دلایل لري. خو زه بیرته دې تر ازم چې دا د جنکو په تعلیم باندې بندیز په برخه کې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی په وار وار د خبره کړې ده، په طالبانو غږ کړی دی، په دینی علماو په ټولو غږ کړی دی چې باید دې برخه کې ټول ګډ کار وکړي او طالبان باید دغه مکتبونه خلاص کړي چې جنکۍ مکتب ته ولاړ شي، بې تعلیمه پاتې نشي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس لمخې تیر هفته د طالبانو د پوهنې وزارت راپورټ ورکړ او غوی ویل چې جنکۍ په هر عمر کې چې دی، په هر سن سال کې چې دی، د افغانستان دینی مدرسو کې درس ویل شي. مګر د بشر د حقوقو د سار سازمان حیدربار یعنی مشر انتقاد وکړ چې دینی مدرسې د دغه سي تعلیمي سیستم زنه شینه ولې، نو او ویل چې دا د منلو وړ نه ده. و سوال دا دی چې نو په مکاتبو کې خو هم دینی تعلیم کېده، دینیات مضمون وو، قران شریف وو، تفسیر وو، تر اخره پورې په خو هم او مخکې هم وو او وروسته لدی به هم وي. نو مشکل څه دی چې جنکۍ دغه مکتبو ته نه پریښودل کېږي چې هغه نړیوال نغدي تعلیمي سیستم دی، اما دینی مدرسو ته پریښودل کېږي په هر سن سال کې چې دی لیکل شي. دغه تفرق څه شی دی اساس په فکر زر کې خور او د دې ګټه څه ده چې مکتب بند او دینی مدرسې پریمانه او ورسره نسال کې دی کلیش؟
نن ما یو معلومات ولستل، امید ده چې دا هم د تاریخ ته هم ووسی. ما نن ولستل چې نجونې چې مدرسې ته ځي دینی علوم تر څنګ ورته دا ټول عصري علوم درس هم ورکول کېږي او ښوونکي هم ټولې ښځینه دي. ځکه ما په دې باندې اعتراض کړی و چې څنګه کېدای شي چې مدرسه کې خو نارینه دي نو ملایان دي هم ښوونکي. بیا په مقابل کې ما ته دا ښایي یو هېوادوال ما ته دا مات لیکلی و چې سړي انته جنکیانو ته ویل دي چې موږ ته خوونکي ټول معلومات دي، یعنی چې دینه معلومات دي او 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 درسونه دي او دیني علوم تر څنګ موږ ته اصلي علوم درس هم ورته ورکول کېږي او یوازې غواړي چې مکتب نوم په مدرسې باندې بدل کړي. کدا یو سي مدرسه په اصل کې د عربي نوم دی ښوونځي مدرسه دی او مکتب په عربي کې دفتر ته وایي په اصل کې، خو موږ دا هغه تاخیر ته دی او کدا زده کړه یعنی په د مکتب نوم په مدرسې بدلیږي او نجونې ورته ورتلی شي اصلي علوم درس ورته ورکول کېږي ښوونکي معلومات وسي. زه په دې کې کومه ستونزه نه وینم. مهمه دا ده چې هغه فارسي کې یو متل ده چې سید باشه از درخت بید باشه. موږ مطلب دا ده چې نجونې زده کړه وکړي،
اما پرابلم ایز بانو ملیار که علوم غیر از علوم دینی هیچ نوع علوم عصری و یا مدرن در این مدارس دینی تدریس نمیشه، رقمی که در پاکستان نشده، رقمی که در مدارس قبلی نشده و در این مورد نیست. حتی خود آقای مجاهد سخن یکی از سخنگوهای طالبان گفته که در جامعه هم موجودیت مدارس به گفته از اونا ضرور است و هم مکاتب، یعنی به نظر از اونا خود از اینایی را میپذیرن که مدارس متفاوت خواهد بود از مکاتب. بفرمایید.
ممکن د هغه معلومات په بنیاد ما خبرې وکړلې چې نن ما ته لیکل شوی وو. دا چې په حقیقت باندې په دې باندې تر اوسه پورې ما معلومات نه دي کړي، ما ته نن دا موقع برابر نه شو چې ما افغانستان کې تماس نیول او خپل معلومات مې تکمیل کړي وای. په هر صورت لکه څنګه چې قدرمنې خور خادم صاحب ورته اشاره وکړله، موږ په ښوونځیو کې هم کامل دینی علوم تدریس کېدل او عصري علوم هم تدریس کېدل، یعنې دلته کوم دغه خاص دلیل د ښوونځیو د تړلو لپاره نه دایره شوی چې هغه د ملک سره د یعنی کوم رسمي دریځ د حکومت یا د طالبانو نه دی اعلان شوی چې په کوم علت باندې د ښوونځي تړلي دي. او که چیرې داسې دغه معلومات امید ده چې دا رښتیا اوسي، دغه څه چې ما ته نن دا لیکل شوي دي، نو دا ارزو لرم چې دسې اوسي. ما ته د مکتب او د مدرسې فرق نشته، ده مهمه دا ده چې نجونې تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، هم دیني علوم زده کړي، زموږ دین ده، موږ ورته درنه
ارزښت لرو، درناوی لرو، او هم د عصري علوم چې کیمیا، بیولوژي او ماتماتیک او نور ژبې دي، دا هم تاریخ او جغرافیا دا هم درس ورکړ شي، دا زما ارزو ده. او موږ په دې جهت کې شاید به تاسو اورېدلې مو وسي چې موږ تقریبا د جون د میاشتې نه راپدې خو یو کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په نامه باندې فایل کړی دی، او موږ په دغه جهت کې کار کوو چې د مطبوعاتو بخش کې کار مخته بیایم، سپېڅونه د عامه پوهاوي لپاره مخته وړي دي، او موږ په دغه جهت کې کار کوو چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي، پوهنتونونه د نجونو په مخ باندې خلاص شي، او یعنې داسې کوم نصاب او دا ستونزه د ملت سره نه ده شریکه شوې، یا مشخص ستونزه چې ولې ښوونځي لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه موږ سره نه ده شریکه شوې، ملت سره نه ده شریکه شوې. نو موږ خپل په دغه راسته کې خپل فعالیت پیل کړی ده، او په دې باندې کار کوو چې موږ یوه جرګه جوړه کړو د مشرانو، د متنفذینو، د قومي مشرانو، د عالمانو، د دینی عالمانو، د تحصیل کرده او افغانانو د
او بخمل یار خور چیرې دا جرګه جوړوي؟ دا پروگرام چې
د افغانستان کې طبي د تخو مخکمه ویل چې دا د فشار کلمې سره ډېر موافقه پدې نه چې موږ فشار نتیجه نه دا ورکړې، او د دې غیر لدی چې تخریف ایجاد ای کومه ګټه نه لري. موږ اوس یو واقعیت سره
موافقه، مگر تحملم تر اوسه پورې د سینې نتیجه نه دا ورکړې کنه ګور دو نیم کال
کېږي. تحمل خو نه کوو، موږ خو باید کار وکړو په دې جهت کې، او کوي موږ لګیا یو چې او دې داسې کار باید وکړو چې موږ دې ته زمینه مساعده کړی شو چې ښوونځي خلاص شي، دا زموږ په ګټه ده. نظر دې ته چې خالي خبرې وکړو عمل ته
فکر کوي چې تاسو به وکړی شي یا نور کسان به وکړی شي چې طالبان دا ومني چې جرګه جوړ شي په افغانستان کې صرف د دې تعلیم او تحصیل او د کار په برخه کې پریکړې وکړي، ځکه پریکړه خو د فرمانونه راغلي دي او فرمان بیرته نه دی اخیستل شوی اوسه پورې.
منګه په دې امید یو، منګه خپل زحمت باسو، من خپل هڅه کوم، من خپل تلاش کوم، ځکه بهرنی فشار ګټه نه لري، اما داخلي فشار دی. په اصطلاح نو ته فشار کلمه نه غواړم استعمال کوم، دغه داخلي هلې ځلې چې ملت په اصطلاح ودرېږي، منګه په دغه راستا کې کار کوم، په دغه جهت کې کار کوم چې ملت دې په هڅو کې پورته شي، او د خپل خویندو، د خپل اولاد، د خپل بچي د حق وختونه وکړي. حق اخیستل کیږي بسل کیږي نه، دا یو حقوقي پرنسپ دی، اصول دی. دا او د دې حق اخیستلو لپاره باید سړی کار کې نظر دې ته چې تخریشي خبرې وکړي.
تشکر از شما بله، تشکر. بانو کبیری، شما اظهارات بانو ملیا را شنیدین که در رابطه با این مسئله میگن خب حق دادن همیشه باید گرفته شود، در چون این حالته که خب طالبان در بیشتر از 2 سال حاکمیتشان موارد مختلف را در رابطه با حقوق زنان مطرح کرده که با حقوق اساسی زنان مغایرت داره، حق کار، حق درس، رفتن از خانه، حتی با پارک ها، حمام و غیره و غیره. چی باید کرد اینشون؟ آیا کماکان به اعتراضای داخل خانه، اعتراضای خیابانی باید پرداخت؟ اینا به نتیجه به نظر شما منجر خواهد شد، و یا ای که یک اپوزیشن در بیرون هم تشکیل شود که تا ای که طالبان وادار به گفتگو و مذاکره بکنه؟ نظر شما چی است؟
خب زمانی که طالب به قدرت رسید، زمان را کاملا از جامعه است کردن. شما هم و رسانه ها شاهد هستین که جنبش های اعتراضی تشکیل شد به خاطر خواستن حقوق خود، حقوق زنان و دختران.
بله.
که ما خودم یکی از جنبش های اعتراضی هستم، ما بارها اعتراض کردیم، حتی اعتراضات خیابانی ما سرکوب شد، به خاطر اعتراضات ما زندانی شدیم، شکنجه شدیم، تحت پیگرد طالبان قرار گرفتیم، دختران ناپدید شد. ما شاهد بودم که دختر به خاطر اعتراضاتش در یک ولایت دوردست بیرحمانه به صورت فجی که تا برحمه شده بود، پنجای دستش نبود، شکستانده بود به خاطر که اعتراضاتش، و روی از یک شعار مانده بودن که هر شخصی که در مقابل طالبان اعتراض کنه ما حکومت اسلامی را آوردیم. ما در مقابل امریکا 20 سال جنگ میدیم و ما حکومت اسلامی را آوردیم، حکومت اسلامی را برپا میکنیم. هر اشخاصی که در مقابل طالب ایستادگی کنه جزا و پاداش از این بدتر است. چون با گرفتن قدرت به دست طالبا آزادی بیان کاملا از بین رسانه محدود شد و در افغانستان فقط و فقط زنان افغانستان بود که جنایات از یاره به جهان برملا ساختند. و حتی حال اجازه نمیتن که ما با وجودی که اعتراضات خیابانی ما را سرکوب کردن اجازه نمیتن که ما تا در خانه اعتراض کنیم. ببینید که امروز به خاطر اعتراضات زنها به خاطر خواستن حق زنها در زندان هستن، شکنجه میشن، دختران ناپدید میشن. امروز که زنان کاملا از جامعه است کردن، در اول مکتب است کردن، بعدش از در مکاتب بستن، بعدش در دانشگاه را بستن، حتی پارک‌های تفریحی عمام، بالاخره از تمام حقوق اساسی زنان از جامعه است کردن. چگونه میتونیم که با طالب ما بشینیم صحبت کنن و طالب حاضر به این باشه که با ما صحبت کنن؟ چون بخاطر همین اعتراضات ما بود که یا دعوت شدن با کشورهای خارجی و جامعه جهانی بارها بالایی‌ها فشار آوردن، اما طالب هیچگاه، به خاطر که طالب همیشه خودش حق حقوق مردم افغانستان و زنان افغانستان را نقض میکنن و چگونه به خاص زنان افغانستان و خاص مردم افغانستان یا لبیک میگن. امروز ببینید که مکاتب و حتی مدارس دینی را به جای مکاتب دولتی جایگزین میسازن، اما ما شاهد از این بودیم که پسر به مکاتب دولتی را به مدارس به خاطر آموزش درس دینی فرستاده شد، هم دیدیم که انتحاری شد. بعد از این خانوادهش در مصیبه حاضر شد که ما پسر ما فرستاده بودیم به مکاتب به مدارس به خاطر آموختن قرآن کریم درس، ولی برعکس پسرشان انتحاری کرد. همین مدارس دینی بود که انتحار شد، انفجار شد و هزار یک نوع جنایات نقض حقوق بشر اینجا انجام می شود. من تا جایی گرچه با زبان پشتو تسلیت ندارم و تا جایی که من فهمیدم خانم میمان برنامه ما از جرگه دعوت یادآوری شدن، فکر کنم گفتن جرگه باید دایر شدم.
خب یا گفتمان ملی یا جرگه، یعنی منظور از نامی بود که رای در حال حاضر طالبان یک واقعیت جامعه است و از طریق جنگ هم به نتیجه نمیرسه، برازی که ما در 20 سال گذشته هم شاهد بودیم. به نظر از نامیست که راه گفتمان ملی آغاز شود که طالبان با تمام مخالفان از تمام جناح ها بشینن و صحبت بکنن
به شمول زنان.
بله، به نظر شما این یک راه حل است؟
و طالب هیچگاهی حاضر نیست که با زنان و با جامعه جهانی به خواست مردم افغانستان لبیک گویا پاسخ بده. همین جرگای مشورتی است که حکم سنگسار دایر میکنن، حکم قتل صادر میکنن، حکم حتی بخاطر یک تماس تلفنی محکمه سرایی میکنن زنان را. و همین جرگای بود که بود و است که مردم ما را به بدبختی و به تباهی کشاند.
تشکر تحسین سنم کبیری خور کرد ودان ستاسی خبر طول واوری دل شوی نشر شوی دست ای خبر داده پا ابتدا که دیر رپورتون راغلل پا دی تیر دو کلونو که چه خزی ادام شوی نارینا ادام شل سزاگان ورکل شوی فرمانون صادر شل. مگر روز منگ تا یو سوال پیدا کی گی اسیفی سیب محترم چه دقا دوم را وقت شو، آیا یو څه تغییر به اوس راغلی که به نه یې راغلی؟ دا خلک چې وزي افغانستان ته بیرته راځي دوی خو باید دغه حقایق ووایي د دې جامعې چې څه بدلون راغلی دی. دا رپورټونه ته وګوري، بینالمللي رپورټونه چې راځي، دا د لویو معتبرو آژانسونو رپورټونه چې راځي، مستند رپورټونه چې راځي، دی کې خو ډېرې مسلې دي چې نواقص شته، اعتراضونه شته او تغییرات نه دي راغلي، مګر ځینې خلک راځي هغوی د ځینو وړو وړو تغییراتو خبره کوي. دغه څه امید پیدا کوي په جامعه کې خلکو ته؟ او بخې زرک ملیار خورتا ویل چې ته نومبر کې تللی وې، د ستمه توقع لري چې لږ نرمي به راشي په دې نوي کال کې، لږ تغییرات به راشي، او یا په دې تیر یو کال کې چې تا نه ولیدل افغانستان او بیا لاړې ودیلیدو، څه شی دې پکې نه ولیدو، کم تغییر دې ولیدو، څه توقع لري چې حالات به ښه شي؟
څه چې افغانستان په جمهوریت کې تللی ما نه پوهېږم چې مخکې مې وویل که مې وویل چې ما یو نجونو لپاره هلته یو ښوونځی جوړ کړی ده، او د هغه ښوونځي دپاره زه ډېره سرګردانه وم، د دې دپاره چې ما ته څوک اجازه راکړي، او زما جب ته کتل کېدل، یعنې کرپشن و رشوت رانه غوښتل کېدل، یا زمونږ یو کور موضوع وه اته کاله ته ورپسې وګرځېدلم چې بیا بالاخره مې وکیل ونیول، ته مجبور شولو چې پیسې ورکړو چې دغه خپل ستونزه. اما دا بل چې زه لاړلم، حقیقت دا ده چې ما یو وکیل نیول، زما مشکل په یو سات او شل دقو کې ختم شو، یعنی ما اوس کالج په یو سات او شل دقو کې زه وکیل نیسم. دا احساس مې نه درلود چې زما د جب نه څوک پیسې غواړي. وزارت داخلي تلاړلم او انت د ما سره هیرات په څنګه زه په لاره یو څنور مرسته پیسې وي چې په دغه ملاقات نو رسې باید ما هغه پیسې هم ورکړي وي کار مې په وزارت داخلي کې زه هغه څه چې کنټرول کړم ما ته وایي چې دا پیسې دې چې په اړه تره وړي ما ته چې دا د مرسته پیسې دې د دې ملاقات نه خلاص شوم زه ما دا پیسې هرته ورکوم ما ته چې دا پیسې مې باید حساب کو او اکسن واخلو او ته باید مې یو شی دې تفریدي چې ته واته لې بیت نه باید راشي مې دا پیسې باید حساب کو چې تاسو ته چاته رشوت نه ورکړي یعنی دا د ما لپاره چې په افغانستان کې اوس کې څارنواله وم د تقریبا د دې کلمې کې د افغانستان څارنواله ما د لپاره دا کاملا یو نوی تجربه و چې د کرپشن په مقابل کې داسې مبارزه کوي چې حتی د وزارت څخه نوې پیسې کنټرولي امنیت ډېر ښه امنیت وو د لغمان ولایت ته لاړلم هلته په لاره کې هیڅ نوې ستونزې سره نه مخ شوې د کابل په ښار کې وګرځېدلم کامل امنیت وو زه د دغه لباس سره چې په اروپا کې اغوندم د دې وګ دې کوټې تر پېښلا د زنګانو نه څه تا و څنګه له باس تر بخار کې ګرځېدلې ما ته چا هیڅ نه دی ویلي یعنی دا که ما ته نه سره مثبت تغیرات وو د دې امنیت شته البته په کابل کار کې ګرځېدلې ما او یو وخت له ما ته تل نور په یو ډېر خبره نه ام راځنه وښنان وو منې فکر وکړل د ما ته نه سره باندې دا یو څه مثبت دا هو او لکه څنګه چې تاسو ولې دا خلک سره چې ما وکړل د دې ټول دې طرفدارو د دې پلوي چې خوندې کلاس شي او چې دې خپل کارو ته راشي دا چې کوم ځای کې وایي د کوم دی یو وسیلې په هیڅ استفاده کیږي شاید د دې په کار دی وسیلې په هیڅ ځای کې استفاده کیږي هغه څه دی مطلب نو په مجموع کې ما ته دا هم وایي کیږي امکان دې شته چې خوندې په اړه کې هم یو کومرمش پیدا شي چې یو کمیټه کاین شوی دا او هغه کمیټه هم مسلمان مغه چاته ورکړي دا چې د دې سخت مخالفت دي دي خوانته یو چې هغه د قاضي القصاب ته نو هغه ته وظیفه سپاره لیدل چې یو طرحه جوړه کړي اما دا طرحه نه پېږم چې ولې دونه میاشتې او کلونه په بر کې نه دي تاسو ما د پاره د منلو وړ نه ده ما دا خبره هم کړله چې یو طرحه هم ته وظیفه راکړي په دوه ورځو کې درته جوړه کړي متخصصینو ته یې ورکړي دا طرحه درته ډېر ښه جوړه کړي
تشکر. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مونده، با اجازه شما خانم خادم برنامه بله. را جمع‌بندی بکنیم. 2 دقیقه به هر مهمان محترم وقت میتیم که نظر خود بگوین. بانو کبیری نخستم را شما شروع میکنیم، 2 دقیقه وقت دارین. با آنچه گفته آمد شما دورنمای تحصیلات، کار و بالاخره حقوق زنان در آینده چی میبینین، چگونه میبینین تحت حکومیت طالبان و به نظر شما راهی بینون افتیزی مشکل چی است؟ 2 دقیقه وقت داری.
تا زمانی که طالب بقدرت باشه هیچگاه اجازه نمیتن که چون یک پیام از رئیس الوزرا را ماشین دیم گفت تا زمانی که ما زنده باشم هرگز اجازه نمیتم که زنا به درس تحصیل خود ادامه بتن و یا به قدرت برسند. در صورتی که ما به درس تحصیل زنا را اجازه بدیم در چارچوب اسلامی، اما الحمدلله افغانستان یک کشور اسلامی است. ما اولین چیز را که از خانواده میآموزیم از کلمه خدا میآموزیم و رفتن پیش از اینکه به مکاتب به درس تحصیل خود ادامه بدیم از مساجد شروع میکنیم، از خانواده با آموزش قرآن کریم شروع میکنیم. افغانستان یک کشور اسلامی است، الحمدلله همه ما مسلمان هستیم و طالب هرگز اجازه نمیده که زنا به جامعه فعالیت داشته باشن، اجتماع در اجتماع فعالیت های سیاسی داشته باشن و کشورهایی که قدرت به طالب تسلیم کردن و بر طالبان دفتر سیاسی باز کردن در قطر و جامعه جهانی، کشورهای زیده خود سیاست افغانستان مجبور و مکلف هستن که طالب به میز مذاکره بکشانن تا به خواست مردم افغانستان لبیک بگویم. تمام افغانستان بزرگ حقوق خود یکسان باشه. اگه اجازه شما باشه من یک چیز بر شما بگویم. ما دور
فقط نیم دقیقه وقت داریم، بفرمایید بفرمایید.
دور اول که طالب آمده به سمسی مکتب بود می نمی قسم کال که زبان دری را کاملا نفت کردن، حتی دختراخ به مکتب نمی رفتن و برادرهای ما که مکتب می رفتن، دوستای ما تمام کتاب ها را چاپ کرده بودن بعد از 2 سال به زبان پشتو. ببینید که این تصابات قومی، این نجات پرستی کشور از این بدتر می سازن و اقتصاد خانواده هایی که فلج کردن، زنها حق کار تحصیل ندارن و ببینید دختری ما امروزه خرید فروش میشن مثل ایوان واره و یک برده جنسی واره فروخته میشن، حتی بالای 2 زن 3 زن به زواج داده میشن. مجبور و مکلف از جامعه جهانی طالب و به میز مذاکره باشد بکشاند و خاص مردم افغانستان لبیک
کنه. تشکر از شما، از حضور شما در برنامه. بانو کبیری، وقت خوش رو برای شما آرزو داریم. بانو ملیار بفرمایید. جنبندی کنیم با آنچه گفته آمد شما فرمودین و بانو کبیری، بالاخره دورنمای کار، تحصیل و حقوق زنان چی میبینین، در چی میبینین در حکومت تحت در حاکمیت طالبان و چی کارهای باید صورت بگیرد؟ دو دقیقه وقت دارین.
تشکر. ما امیدوار هستم، ما به لسان جرمنی یک مثل مثل است که میگه امید آخرین چیزی است که میمانه. ما ناامید نیستم، ما به این فکر هستم که ما جهت ماده ای جهت باید کار بکنیم، دست به دست هم بتیم که بتانیم ملت به تحرک بیاریم تا ملت در با امی واقعیت که در جامعه ما فعلا وجود داره طرف واقعی شوا و اینا حقوق حقی زنا و دخترها را در لست راوری. او البته بخوانده لپاره هم ناامیده نیم، منگه با مختلف مبارزه کهو بکسه ترسو چه مبارزه کهم به اغلق پوری امید دلاسه نور کهم. او مدنی مبارزه همیشه دوام کهی وقت ببرکی نیسی، اما نهایت که مثبت نتیجه انشالله رسی که تو ناامیده نیم. او تو با دغه جهت که خپل مبارزه تا ادامه ورکوم، تو با بیا افغانستان تلارشم، تو با دیدی دی سره وګورم، تو با دیدی دی دی کم زمینه راته مساعده شو، دا موقع مساعده شو، مشرانو سره به وګورم، او تو با دغه جهت که خپل مبارزه تا د نورو هیوادوالو په څنګ کې ادامه ورکوم. زما دپاره دا ډېره د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په دغه کمپاین کې چې پیل کړی دی ډېر زیات زموږ سره ورونه، او دا د هر قوم هر ژبې او هر سمت خلک دي. دلته دا مسائل نشته دي، او دغه مسله چې مخکې ورته اشاره وشوله د دې خبر سره کتابونه هم په دري ژبه باندې شته دي، هم په پښتو ژبه شته دي. په هغه ځایو کې چې دري ژبه حاکمه ده هلته په دري ژبه تدریس کېږي، په هغه ځایو کې چې پښتو ژبه حاکمه ده هلته پښتو ژبه باندې.
ډېره مننه تاسو نه.
تشکر.
په مخم خزر کې ملیار خور، په مخم
تشکر از هر دو مهمان محترم، بانو کبیری و بانو ملیار که با ما بودن، نظریات خود با ما قسمت کردن. وقت خوش بر هر دو مهمان محترم، آرزومند هستیم با هم به خبرها گوش میدیم.
پا مخم.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. ملل متحد با اشاره به پیامدهای 14 درگیری، فقر ریشه‌دار، بحران‌های ناشی از اقلیم و موانع برابری و مشارکت زنان در اجتماع و عودت مهاجران افغان از پاکستان و ایران میگوید که نیازهای بشری در افغانستان در سال 2024 همچنان در سطح بالا باقی خواهد ماند. اداره امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا در پلان امداد رسانی بشری در افغانستان برای سال 2024 گفته است که علی‌رغم کاهش قابل توجه درگیری‌ها، افغانستان در درجه اول به وضعیت اضطراری حفاظتی باقی مانده است که مشخصه آن سطوح بالای جابجایی طولانی مدت، آلودگی منها و مواد منفجره، محدودیت‌های آزادی حرکت، افزایش خطر خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج های کم سن و افزایش نیاز به سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی است. این اداره گفته است که رکود اقتصادی پس از گذار سیاسی در ماه آگوست سال 2021 که همزمان با تعلیق همکاری های انکشافی جامعه جهانی در افغانستان، فرصت های معیشتی برای جمعیت شهری و روستایی به شدت محدود شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی در افغانستان ضربه بزرگ به اقتصاد این کشور وارد کرده است. این اداره به روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که اقتصاد شکننده افغانستان، کشوری که به کمک های بشردوستانه متکی است، به دلیل منع کار زنان در حال بدتر شدن است. لوید روستیز اردوی بریتانیا به سربازان سابق خود دستور داده است تا در تحقیق اتهامات درباره کشته شدن ده ها غیر نظامی افغان توسط نیروهای خاص این کشور همکاری کنند. جنرال سر پیتریک ساندرز به سربازانش گفته است اسناد و مدارکی که می تواند در تحقیقات این اتهامات کمک کند آن را برایش تحویل دهند. این تحقیقات در اوایل سال جاری پس از ادعاهای مبنی بر این که نیروهای خاص بریتانیا نزدیک به 80 غیر نظامی را تحت شرایط مشکوک در افغانستان کشتن آغاز شد. به دنبال نگرانی سازمان جهانی صحت از گسترش واقعات فلج کودکان یا با عودت دست جمعی مهاجران افغان از پاکستان، حکومت طالبان از راه اندازی کمپاین واکسین پولیو برای بیش از 8,800,000 کودک خبر داد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز یک شنبه 24 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که این کمپاین فرعی با همکاری شرکای بین المللی در مناطق مختلف از 25 تا 28 دسامبر تطبیق می شود. این وزارت گفته است که این کمپاین در 42 ولسوالی زون شرق که با خطر جدی ویروس پولیو روبروست از تاریخ 23 تا 29 ماه دسامبر برای پوشش اطفال زیر سن 10 ادامه می یابد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز یک شنبه گفت که نظامیان اسرائیلی در جنگ غزه بهای سنگینی را میپردازند. جزئیات بیشتر را از رونا دورانی قرزنگ میشنوید.
بر اساس معلومات اردوی اسرائیل از روز جمعه بدین سو در جریان جنگ با گروهی حماس در غزه کم از کم 14 سرباز اسرائیلی کشته شده است. نتانیاهو گفت این جنگ بهای بسیار سنگینی میطلبد، اما بدون جنگیدن گزینه دیگری نداریم. تا پایان، تا رسیدن به پیروزی با تمام قدرت ادامه میدهیم. صدر اعظم اسرائیل همچنان افزود که باید به همگان واضح شود که این جنگ طولانی خواهد بود.
اردو اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد که بیش از 10 سرباز اسرائیلی در نبردهای آخر هفته در نوار غزه کشته شدند و نشانه از این است که حماس با وجودی که هفته هاست جنگ خونینی را آغاز کرده است همچنان مقاومت می کند. افزایش تلفات در میان سربازان اسرائیلی احتمالاً عامل مهمی در حمایت عمومی اسرائیل از جنگ است. جنگی که با حمله شبه نظامیان تحت رهبری حماس در جنوب اسرائیل در هفتم ماه اکتبر آغاز شد. اسرائیلی ها برای رسیدن به اهداف اعلام شده این کشور جهت سرکوب توانایی های حکومتی و نظامی حماس و آزادی 129 گروگان باقی مانده به حملات خود ادامه می دهند. این حملات علی رغم افزایش فشار بین المللی و افزایش تعداد کشته ها و رنج بی سابقه غیر نظامیان فلسطینی عمدتا ثابت باقی مانده است. در این حال اسرائیل اعلام کرده است که کنترل عملیاتی تقریبا کاملی به شمال غزه به دست آورده و در حال حاضر تلاش های خود را علیه حماس در جنوب غزه متمرکز کردند. یک مقام محلی شهر خرسون روز یک شنبه گفت که بمباران روسیه در طول 24 ساعت گذشته در خط مقدم این شهر در جنوب اوکراین 4 نفر را کشته و 9 نفر دیگر را مجروح ساخته است. نیروهای روسی از شنبه تا صبح یک شنبه با هاوان و توپخانه 71 بار به سوی خرسون شلیک کردند که به مرکز شهر، مناطق مسکونی، مؤسسات صحی و آموزشی و تأسیسات زیربنایی حیاتی اصابت کرد. مردم تونس روز یک شنبه در اولین انتخابات محلی این کشور بر اساس قانون اساسی که سال گذشته توسط رئیس جمهور قیس سعید تصویب شد وارد مراکز رأی‌گیری شدند. مخالفان سعید استدلال میکنند که انتخابات آخرین گام در دستور کار استبدادی رئیس جمهور است. سعید استاد سابق حقوق که در سال 2019 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، 2 سال بعد قدرت اجرایی را به دست گرفت، حکومت را برکنار کرد، پارلمان را منحل کرد و اعلام کرد که با فرامین حکومت خواهد کرد. مقام ها و ساکنان کشمیر تحت اداره هند روز شنبه 23 دسامبر گفتند که کشته شدن 3 غیر نظامی در بازداشت اردوی این کشور خشم مردم را در این منطقه برانگیخته است. اردوی هند کم از کم 8 غیر نظامی را روز جمعه پس از آن برای بازجویی بازداشت کرد که یک روز قبل از آن شورشیان 2 موتر اردو را در ساحه پونج کمین زدند و 4 سرباز را کشته و 3 سرباز دیگر را زخمی کردند. مردم محل نظامیان اردو را متهم می کنند که 3 نفر از بازداشت شدگان را در یک پایگاه نظامی تا حد مرگ شکنجه کرده و سپس اجساد این افراد را به پلیس محلی تحویل دادند. به گفته ساکنان محل آثار شکنجه شدید در اجساد مشهود بود. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. ساسی په اجازه ز او اسفی صاحب رخصتی وو او تاسو ته ډیره خوشبغانو اوس ورسره لدی بل پروګرام دی او اخر کې بیا ساسی خپل پروګرام دی ساسی غکر شي خپل نظریات څرګند کړي.
بله، با این برنامه روکراس سپین خبری در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارند. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما محمد احمدی او را گردانندگی میکنند. شب خوشی بر همه شما آرزو میکنند.